السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې خبرې خپرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار د دوشنبه په شپه د وی زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا اتې نیمې بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. دې جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې پنځه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو هم په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې بیا وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال څانګې ته ویلي چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاره و چې د پوځي او ګاډۍ د سیمې تیرېده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډۍ ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسي خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرعلي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی، خو دا معلومات نشته چې دا پروسه څومره ممکنه او اهداف یې څه دي. هغه ویلي دا پروسه منظمه پر مخ ځي او په خبره تر اوسه له همدې لارې 200 غلا شوي ټلیفونونه هم بیرته خپلو اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. په جنوبي کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکا کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زر بیټری پکې وي څو قطار بیټری وچاودې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودې دي. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د سویلي کوریا ولسمشر یون سوک یول د پیښې ځای ته ورغلی او چارواکو ته یې د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچه افغانستان ګټلې او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه کړې ده. تر اوسه افغانستان په 14 اورونو کې 15 منډې کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. او د هند کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په 20 اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړي او استرالیا یوازې 128 منډې جوړې کړې شوې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیزې څه کېدی شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده چه اغا کسان چه در ویانا پا غنده که راتول شوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که در واکستانی وی او سی زانون پا مدنی طولان بدل کردی.
در افغانستان او بنگلدیش در کرکت سیالی روانه ده.
زه بختیار ساحلیم او تاستا در افغانستان و بنگلدیش در سیالی شیبه پا شیبه جزیات در کوم.
کندوز که سیلاب زپلی در مرست و غختنه کوی.
سیل راغی من کورونا او جایدادونا غلې ټولې خراب کړلې او سیل ډېر ذلیل کړو ډېر خراب.
او اروپایي ټولنې د روسیې د ګازو پر صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبي ورستي حال ته ورسته راځو. لوبه روانه ده. افغانستان اتیا نګدي اتیا منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلې دی. خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالف ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخوانی چارواکي ګډون لري. د بیلابیلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي، چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لا زیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربیره پر پوځي انتخاب ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډه ډیره ګټوره نه بولي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یو ډله ګډونوال د هلي وازینې لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یو ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپل وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته او ویل بدیل هغه بهیر دی چې د خبره مشروعیت رامنځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د زینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورونې چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل:
جناب عارف صاحب بخوانی یک مکسیک طرف چی دوره طرف مذاکره و بخوانی لګر دوره ولا به اگر شو صبر بسیار جهادو و فشارات را میدید ولی اون کسی که مرد جنگ است که مرد صلح.
غالی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته ویل د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه ویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دو راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکلی است کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزا داده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واکستنې وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوي. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبانو وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل. که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نه شي کولای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د کندز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو سربیره د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د رغونو لپاره ورسره مرسته وکړي. اختاش چې د کندوز ښار شمال ختیځ لور ته پراته ده په دې وروستیو کې سیلابونو ډیره وځپله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د استوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه تخریب کړي او نور درانه زیانونه هم وراړولي دي. د اختاش ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو صحې پورې چې کومې ځمکې دي دغه سین تخریب کړي دي، لبین وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم ته تخریب میندل ده. د باسوزو د جنت باغ صحې نه نیول، د باسوزو او باسوز نه نیول، تر کدوګان نیول تر اخري سرحد د اختاش پورې چې دولتیار ده دا مکمل سین په تخریب کړي دي.
د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکیو، پالیزونو او نور کرنیز فصلونه له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک کې وړی دی. دا ګوره ته د حاضر تاسو وینېستی او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو، ډېر خراب.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اختاش راته وویل:
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیاته را به اهالی و خرجات
کې در وروستۍ سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي، ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اختاش ولسوال مولوي اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي: کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلاب های آخري کې سرازیر شد، 8 قریه ما متضرر
د وروستیو سیلابونو له امله د اختاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، فرای لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په باسوس، جنت باغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا ولایت د څمکنیو سلګونه اوسیدونکو د غره خویدنو په پیښه کې د یادې سیمې د وی کورنۍ د وژل شوو وو غړو په جنازو کې ګډون وکړ. د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نور له نجیب الله الو خیلاور.
د جون په څلورویشتمه د پکتیا ولایت په سمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا 11 بجو د سمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ وغړي چې درې خزینه او پاتې ماشومان ووژل شول. د جنازې یو تن ګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشال راډیو ته وویل دې کورنۍ ډېر زیان لیدلی او د رواني تسری په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د بچانو او د لمسی و دوه کسه لمسی و د لورګانې وې او دوی چې د آغاز امن و مسؤلینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره هغه بیړنۍ مرستې هم وشي او په آینده کې هم دغه پورته غار چې ده هغه ډېر په خطر کې ده. آینده کې کېدای شي دغه غر نور هم روښیږي. دغه کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې د هغه ورسره مخ
د څمکنیو اوسیدونکي د غر ښویدنې دا پیښه ډېره دردونکي پولیا وایي چې کور د خاور او تیږو لوی انبار لاندې کړی و. خو ښه دا وه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډېرو زحمتونو یې مړي د خاور او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دوی چیغې وکړې موږ خلکو ته روغلو. ډېره درنده پیښه ده دغې منطقې کې. دنه درنده پیښه دا وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې طالبې خو خدای دې قوم سره ډېره ښه وکړي. ډېره ترنه مننه چې روغله. ډېر سخت کوشش یې وکړ او که هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور مور جمدیدی لوره دا کور ټول ختم شو.
د سمکنې ولسوالۍ په سیمه کې د پیخ زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبیعي پیخ پر وړاندې د چمتواري ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
زه دردونکې پیخه د خفایو د ولایت مقام د خانه نغد پیسې د فی شهید سره لزر افغانۍ او پاینده کې به موږ هم خلاص نیوای کو ان شاء الله ورحمن او مرکزی ادارې د مخ په جریان کې دي او موږ صحیت خیمه خوراکي او غیر خوراکي مواد صحیت د ځان سره راوړي او چې د یاد کورنۍ هم سر لاس نیوای به ان شاء الله موږ په آینده کې کوو.
د پکتیا ځای چارواکي وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم د خواړه او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک د دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره سم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او بنگلاديش لوبه روانه ده. زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل چې لوبه لنګدي ساري د مهال سټډیو ته وصل دی. ساحل سب ستړي مشي بیا مو هم سهار په خیر سدي د لوبه لډګره ورستای حال سدي.
سلامونه لودین سه بیا هم دغه شیبه په لوبه کې د افغانستان لوبډله یا د افغانستان توپوهن کی په لک سناص پستونزو کراګیر دی ځکه په نه هاتیا منډو دوی څلور لوبغاړي له لاس اور کړی دی. کڅه هم وکټي ډیر نه دی خو اورونه ډیر شوی دی. لا په دغه سیالۍ کې درې نور اورونه پاتې دي چې د افغانستان ها د توپوهنې پاړنۍ پایت ورسیږي. دمګړې کریم جنت او محمد نبی توپوهنه کوي او په ول سرونو کې د افغان لوبډلې منډې درې نه ویته ورسیږي او څلور لوبغاړي سوځیدلې دي. کڅه هم وشتنځای سخت توپوهنه ته او پاسانه په منډې ناراضي ځکه لیدل کیږي چې ډېر ترن او ډېر باونس په دې وکټ کې لا هم ښکاری. خو یو شی باید هیر نشي چې د بنگلاديش توپ اچونکو تر دې د په ډېر ډیسپلین ډول دوی توپ اچونه کړې ده. کڅه هم یو فاست بالر په یو اور دوه اور کې اکسترا رنزونه ورکړه خو هغه د غلطي نه و د پچ د ډیر سخواله لامل چې هغه بال ډیر سخت په پچ باندې وښته وغه د وکټ کیپر او د بیټسمن په سر لړل. خو په ټوله کې د دوی د توپ اچونې ډیسپلین ډیر ښه ده. لیدل کیږي دغه وکټ تر یو سل ډیر شمنډو پورې بم د بنگلاديش لپاره یو څه ستونزې وی چې په دغه ټارګټ پوره کی. خو بل لیدل شي چې پورسته یو درې اورونه کې چې پاتې دي محمد نبی او کریم جنت څومره منډه خپل لوبډله ته جوړول شي.
بله ساحل صاحب داسې ښکاري چې دغه ویشتنځای رښتیا هم سخت دی او افغان لوبډله چې هڅه کوي شپږیزي یا څلوریزي وهي نو بیا په اسان او ټیګي تقریبا دوه وکټې په دې وروستیو کې همداسې ولاړې چې د شپږیزي هڅه کې د لزکه ورونه کم دي. افغان لوبډله غواړي چې لوبه تیزه کې اما امکان کم دی. لامل څه دی چې دغه سې پیچ انتخاب شوی؟ رښتیا هم پیچ هم دومره سخت دی او کنه افغان لوبډله هم یو څه فشار لاندې ده؟
یو څه ابراهیم او ګربز نن سلو سٹارټ وکړ د استرالیا میچ نو وروسته د بنگلاديش لوبډل لیدل کېده چې په یو ډیر منظم پلان سره د سیالۍ تراغلي دي او هغه پلان دا ده چې د ابراهیم او ګربز د دوه منډو مخه دوی نیولې وه هغه فیلډران یې په دایره کې لږ نږدې درولي وو او هغه څه وو چې د دوی د یوې او دوو منډو مخې په اوله کې په سر کې ونیوله هغې نه وروسته دوی هغه کوم ځای کې چې دغه توپوهونکي کولی شي ښه شاټونه ووهي په هغه سلاټ کې یا د دوی په ایریا کې توپونه ورته ونه غورځول ډېر ښه ځین کې توپونه وویشتل او هغه سلو سټارټ وجه دا وه چې هغه توپوهونکي بیا آؤټ شو اوس دغه نورو توپوهونکو ته سخته ده چې دوی هغه لوبې ته له راتلو سره سم دوی شاټونه ووهي یا تیزه لوبه وکړي نو دغه وجه ده او ویشتنځای سخت ده او لامل یې دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سي له خوا نه دغه ویشتنځای انتخاب شوی او په دې ویشتنځای باندې افغانستان له استرالیا سره هم سیالي وکړه او د دې نو وروسته به نور ویشتنځایونه بیا به ګوري چې څه ډول انتخابیږي خو یو څه چې لا هم لیدل کېږي د افغانستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه محمد نبی او چې اوس په ویشتنځای ولاړ ده هماغه د شارټ پچ بالونو د لوبولو سره په ستونزه کې ده درې پرله پسې بالونه د تسکین احمد د چې په یو لین او لاین کې ورته وکړه وې نه شو لوبولې نو یو څه ویشتنځای سخت ده یو څه
بله
زمنګ د افغان لوبډلې ته په هون کې په ستونزو کې دی په دې سره محمد نبی هم خپل وکټ له لاسه ورکړ
او له بده مرغه بس د افغانستان د بریا په هیله کور ودان ساحل صاحب سلامت او سي زمنګ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبي ورستای حال راکو
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اروپای ټولنې د روسي د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه لګولي تفصيله له سفي ولاستاني ځاورو
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي په اوکرين کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده د اعلامیې لمخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع غاز وړونکو کې کښته چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوی اروپای ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4.3 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز د اروپای ټولنې د بندرونو لارې درې مهوادو ته لیږل شوی روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټي بیړۍ چلوي او د انرژي له عایداتو جګړه تمویلوي په نوو بندیزونو کې یو ماده هم شامل ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي غاز ځینې قراردادونه لغوه کړي دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې غاز ترلاسه کوي اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاو چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر معجا یرغل پیل کړ لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړنې کوي په دې سره د ټولو هغو اشخاصو او ادارو شمیر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي له خوا پرې بندیزونه لګول شوي په ټولیز ډول یو شپېته نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه بانکونه بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي ډېری دا شرکتونه چې ځینې په چین ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوي شاوخوا 50 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارز لزګونه د پارلمان غړی او یو شمیر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذ خلک دا غوڅ باندې ولس وکسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو ویان وایي د دوه هیدر روان غونډې هدف د نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي سټیفن دوجاریک دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې یو شمیر بنسټونو پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه چې په دې غونډه کې له طالبانو سره په همغږي د ښځو د ګډون مخنیوي ولې تفصیل له فیروزي عزیزي اورو
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوهې د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13مه نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم ښځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي، په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسې لوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي، نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې. د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
تاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول شوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه هم یو تخمونه راکول شوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبار باندې خدای یې موږ خپل کښو کاروانده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډې نوې په سیمه کې